هغه حساب د خپل ملت سره صاف کړ.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابوظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25,000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمول لپاره ایټالیانا یخ خاصیت لرونکي مرمرین کانی وروړل شوی دی. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر ځکارانه ډول 690,000 سات وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتردی یو مشواندی د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبات جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلی په نوم دا روبات د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهان ویلی ټونګ ټونګ ماشوم روبات حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبات فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساينس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د 2 کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په 40 کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي ځکه هغه د 40 کلونو په عمر هم د 2 کلنې ماشومې په قواره وزن او قدوه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې بې مودې زیږېدلی و او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو و. هغه مهال ډاکترانو فکر کوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نه شول او بالاخره ډاکترانو له بې شماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سینډروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوي کولی خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څه هم د مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مور یې وایي کله چې بروک 14 کلنه شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریدارۍ خوند ورکاو. او زموږ د نن اومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید چینواري سره مه هېروئ.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نشتل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړني انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له 4 ایالتونو څخه په 2 کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېر غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې پکار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډیره ژوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور دغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېره مننه. زه په خپله په اسلام آباد کې یم، اوس ستا ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مځې وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورغلم مطلب په هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس هغه شاید ختم شوی. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هره وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ ناامني پکې ډېره ده.
دا امن ښکاره خبردار سړی چې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي. هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زه دلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزي او کلاسیفلاکس کې مې پیښ وسوې، خلک ډېر وویرول. چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي، زما داسې ډایرکټ حال نه وسو. خو په واټساپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، سیالته هم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده. ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله. او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیانې نو کوم چې وګورو د یو دوه درو پارټیانو ما سیوا ناګرنګ کمپین او ناګرنګ خلکو ته کارنر میټینګز سیوا په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي نه داسې عوامي جلسې وکړي نه داسې جلوسونه وېستو نه بل داسې ریلیانې وکړي نو بالکل یو خدای وجه د سی په دې باندې د خلکو یقین نه وي هغه دلچسپی نه ولې سی دا معنا نه لري موږ وټونو ورکو سار کال دوه باد به بیانې او بل د پارټیانو په دې باندې وو سی بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري کچی رستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز ځل هغه سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوي سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي ښکاره مثال دا وي چې مارنګ بروچ راغ دلته دوی میاشتې پرس کلب لمخه درناو کله خو یو سیاسي پارټي نه ورال ولې وچا الانکه ټول په سړک کې شو په دې سره د بداقه د دوی همدردی ولا خو چون کې دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی الیکشن باندې اثر نه زکیدلای شي نو دا هغه وجه دي دوی درې چې لاغله وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې ولا به خې ماته کوم معلومه شو
ډیره مننه کاکر صاحب یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دورنه پوره کوي یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رائے نتیجه لري د دوی رائے شبرل کیږي نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده دغه تصور له خلکو سره څومره دی
دا ډیره مهمه نقطه ده اسی خو یو د پاکستان پورا کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده لنو نه سوا اویم کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي دروشت کال وروسته په نو سوا اویا کې انتخابات په لومړي ځل وسو یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو لدی وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کمالی مان دی په دې پروسه کې شکیل دی هغه دا وی چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دی بلکې د یو چا ګمار نه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه و خو اوس سیروستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر څړي ترجمه ملاو سوي دي او خلک لیدلې دي نو اوس خلکو ته دا به خښ کارس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یو میاشت کې حالته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدین کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپینم چلو ما خو له دوی سره هم خبره شوې ده له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسول البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو د زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادې رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادې رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډیره مننه کاکر صاحب برته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د کوم د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډیر کمپاینونه ونسول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې په اسلام آباد کې خو دا دموږ درته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه ځوان کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه نو لدی وږي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا له خلکو سره به کمپین کوي کورو ته ورتلل نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی سدا سی و الیکشن نستا عمران خان نستا نو تاسو کور چیرنی او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو دا غوی چون کې ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دینه هغه هغه رنګ خلک د سی بس راضی و ټچی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده خو هغه رنګ نه جلسی ته راضی نه جلوس کوي نه جنډي وړي نه موټر سایکلانو باندې غلګ ریلیانه راباسي د پی ټی آی په خلکو کې دا شی و شوې به ځوانانو په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټر سایکلانو په دې مرکز کې په افټن مرکز کې په اف 6 کې بغیر زدل جنډې به لګولې وي ترانې به لګولې وي نو هغه چون کې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګا د ځوانانو هغه رنګا شرکت پکې نو قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خونو خو برته سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانانو او نجونو او زنانو پر هغه پر کوم سکیم په د الیکشن غا پر هغه باندې خلک ول
ډیر مننه
نو چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو گروپ ته ستا اسرازوی د نور به ناراضی نو بیا خوش کار خبر نشي د خلکو هغه رنګا دلچسپي ختمه نشي به هر شی سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساری گل هو گئی ساری گل هو گئی نو بیا کمپین ضرورت ستا نه شي ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسئ خیر یوسئ لتا سره دومره خبرې وي نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په 12 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به سی وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سرته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومیږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی کاغه ملی اسمبلی وی چا غټلی د خبرال صدر اعظم څوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو لدی ورسته بیا اسمبلی را غشتل کیږي او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملی اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه ورسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ترازی او په دې منځ کې به نو بیا ډېری چنې رواني وي ځکه چې پاکستان کې به کچا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې به ډېری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګور هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا صدر اعظم بیا لاغه وروسته هغه خپل کابینه ټاکي نو بس دا پروسه به روانه شي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس د شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط یې ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري، هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنۍ اړیکو کې، بهرنۍ پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلی دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي، یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کله پردې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یادې تیر شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل، د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د کو د پالو تجارتی مسائل، اقتصادی مسائل، په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره ده غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال لري چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي، چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، دا غي دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع دا، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومون واړی کې چې دی دغه تګراتک دی کې یو څه نرمي راولي، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پوخا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشوه او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې او هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری او تکه مخکاری چې ګنه د دوی په ریس کې د تغییر راشي، ځکه چې کوم حکومت کې راځي کاغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس موږ ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی، او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوې د دوی غوښتنې یا دوی چې سووي پاکستانی استابلیشمنت، نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواری کم ده.
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت یې عملی کړی.
هو خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه په خام راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره، هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې، اغه سابقه ک یو غاړی تاکید چې په کم شکل راغې، خو بهر حال چې کله اغه صدر اعظم شو، نو تبن ځانې د وطن د چارو مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخکې چې هم منګو سره باز ناست لرلې ما هغه محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناست خصوصي لرلې هغه کې زو مچ حتی دا انتخابات نو غټلې نو د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلي مګر بیا هم د افغانستان د حکومت سره د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اس کله بند نشي واغه وخت کم سوزلې دی بند کړ د کډوالو پاړم د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دی ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړ وکړه اغه نه روسته د تا د پاکستانی استخبارات او د پوز خو اغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې او ما غو چې به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او اغه فشارونه پیراغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سنلري نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلې د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوز چې کومه خاتونه دی او ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې د یو فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي
ازادې رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډیره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب ستاسو په مخکنیو خبرو کې میو شته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به ځکه چې ګوندونه کمزوري شي وي نسبت په خو وختو ته پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوري حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت دې شړې دوه ماتې دوه خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي
دا ډېر مهم اړخم دی او مهم پښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصادي ډېر مهم فیکټر وو اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندن د دې لپاره راوستل شو چې کم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلي دي د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوی د کله هم د په واک کې راغلي دي د پاکستان اقتصاد غوړېدلې دي تر یو حد پورې او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف څکم په بهرني مشرانو کې کم چهره ده هغه تر ډېره حد پورې مثبت ده ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وي له امریکا سره وي له سعودي او عربو هیوادونو سره وي په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حد پورې شدي نو اوس نواز شریف راځي اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا ته مدد چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی غالش خوځشتو کې لږ وړيږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کار په هاندې دغه په نظر باندې او فوجم د غواړي ځکه دا وایي د برخه ده چې پاکي د یوز دي نتیجې تر رسیدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورونی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دایسي خند سی په نورو دیشي کې ممکن وي
ازادۍ رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردر شمس لطاس سخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکړ څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.